آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی، چې دلته په واشنگتن کې د ماښام 9 بجې کېږي. نن یک شنبه ده، د 1415 کال د هوت د میاشتې 28 ده، چې د 2018 کال د مارچ د میاشتې د 12 سره برابر ده. په دې خبرونه کې درنو اوریدونکو په خبرونو سربیره د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي، خو اوس به پوره خبرونه خلیل خان تاسو ته ووایي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازی وایي چې په افغانستان کې د ډیرو بریدونو مسؤلیت طالبانو اخیستی دی، او دا مهمه نه ده چې د بریدونو تر شا د کومې ډلې نوم یاد سي. د حکومت څېړنې ښیي چې د افغانستان په خاوره کې اکثره بریدونه د ډیورند د کرښې په بلې غاړې کې پلان شوي دي. افغان استازی محمود سکیل ویلي که څه هم چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا یاد بریدونه غندلي، خو د بریدونو عاملین او پلان کوونکي له خوندیتوب څخه برخمن دي. سکیل د پاکستان د حکومت لخوا د ډیورند پر کرښې د پرتو دروازو بندول هم وغندل، او یادونه یې وکړه چې اسلام آباد د افغانستان له ځمکني بشپړتیا څخه سرغړونه کړې ده. د بلې خوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادمی چې یاماتو په افغانستان کې د امنیتي ستونزو د حل او اقتصادي ودې لپاره د دغه هیواد غښتلی سیاسي نظام او نړیوال مالي ملاتړ ته وویل چې اړتیا لري. تادمی چې یاماتو دا خبره په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وکړه. نوموړي په عین حال کې د افغانستان د موجوده امنیتي حالاتو په اړه هم اندېښنه وښودله. د سوریې په پلازمینې دمشق کې په دوو چاودنو کې چې په یو زیارت په نشه سوی دي، لږ تر لږه 6 زیارت کوونکي چې زیاتره یې د عراق خلک دي وژل شوي دي. په دغه چاودنه کې چې د شنبې په ورځ وسوه 130 کسان ټپیان شوي هم دي. د چاودنې په ځای کې د سریانانو بسونه په عکسونو کې تباه شوي ښکاري، چې تر څنګ یې د سترګو عینکې، ګرځنده ټلیفونونه او د معلولینو څوکۍ په وینو لړلي دي. سمدستي د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دي منلی، خو د اسلامي دولت د ډلې وسلوالو او سني افراطي ډلو په خوا دغه ډول بریدونه په عراق او سوریه کې د شیعهګانو په زیارتونو کړي دي. د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد وایي چې په سوریه کې د متحده ایالاتو ځواکونه یرغلګر دي، او هغه تر اوسه دې ته انتظار دی چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ چې ویلي دي چې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد به جنګ د هغه لومړیتوب وي انتظار کوي. د رایټرز خبري اژانس د راپور له مخې اسد وویل چې هغه د ټرمپ ژمنه کتلي او ویلي ده چې په سوریه کې به ویلي چې په سوریه کې به د اسلامي دولت د ډلې پر ضد به جنګ کوي. په سوریه کې د اوباما حکومت پالیسي دا وه چې د هغو یاغي ډلو ملاتړ وکړي چې د بشر اسد پر ضد به جنګېدل، او هغه یو غیر قانوني مشر بله. اسد د چین یو ټلویزیوني شبکې فاینکس ته په مرکه کې وویل موږ تر اوسه د خبرو پرته حقیقت تروسه پاکیکت کې تروسه کوم اقدام نه دی لیدلی، او موږ هیله کوو چې د امریکا نامه حکومت به هغه څه عملي کړي چې موږ اوریدلی دي. د امریکا متحده ایالات په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد د جګړې مشري کوي. دې اونۍ د امریکا د په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو اعلان کړی و چې د عراق کمپاین او د ترکیې واشنگتن د متحدینو چې انکرای خطر بولي ترمنځ د یو احتمالي نښتې د مخنیوي لپاره به په سوریه کې 400 اضافي عسکر ځای پر ځای کړي. د هلند حکومت په هغه هیواد کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر الوتکې ته د کښېنستو اجازه نه ده ورکړې. ټاکل شوي ده چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولو داوش اوغلو پرون د هالند روتردم ښار ته سفر وکړي، خو څوالته د میشتو ترکی وګړو سره د ترکیې د ریفرندم یا ټول پښتنې په اړه خبرې وکړي. دغه ټول پښتنه د ترکیې په اساسي قانون کې د تعدیل په اړه کیږي چې له مخې به ولسمشر رجب طیب اردوغان واک لا ډیر کړي. د هالند حکومت وایي د ترکیې چارواکو د ورتلو مخه په خپل هیواد کې د ګډوډۍ او امنیتي دلایلو له کبله دغه مخه نیول ده. دا کار وروسته له هغه سبب دی چې په ترکیې کې د سیاسي کمپاین پر مهال د ترکیې مهاجرینو ته د ترکیې مخکښ جمهور رئیس طیب اردوغان خپل د ناټو غړي هیواد ته د نازیانو باقیات لقب ورکړ. دغه شخړه تېره شپه هغه مهال نوره هم زیاته شوه چې د ترکیې د کورنیو چارو وزیر ته په روټردم کې د ترکیې کونسلګری ته د ننوتو اجازه ورنکړل سو او پولیس دای منع کړ. دا په داسې حال کې ده چې زرګونو زره د ترکیې مزارشیانو د ترکیې بیرغونه رپول چې دغه وزیر وویني. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وویل چې دوی نه غواړي چې د هالند سفیر په انکرا کې د رخصتۍ وروسته د څه وخت لپاره راسي. درنوردونکو، تاسو د نړۍ او د سیمې خبرونه د امریکا غږ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، پام کړئ د دې خبرونې لومړی رپورت ته. درنو اوریدونکو، د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت د چارواکو په وینا په دې هیواد کې 3 میلیونه محتاط کسان ژوند کوي چې له دې ډلې 850 زره ښځې دي. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې 110 مرکزونه فعالیت کوي چې په 80% کې په نشه یي موادو د ښځینه معتادو کسانو درملنه کیږي. د امریکا ژغ خبریالې لیمی نیازی په کابل کې د نشه یي موادو د ښځینه معتادو کسانو د درملنې یو مرکز ته تللې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
په کابل کې د مخدره توکو د معتادینو کسانو لپاره د ښځو او ماشومانو د درملنې او بیا رغونې مرکز له جوړېدو څخه 3 میاشتې کېږي چې تر دې دمه د 14 ښځو درملنه کړې ده. دا سل بستریز مرکز چې د کابل ښار په خوشحال خان مینه کې موقعیت لري، دا مهال پکې پر نشه یي موادو اخته شوي 120 ښځې بستر او تر درملنې لاندې دي. 22 کلنه صالحه 15 ورځې کېږي چې دې مرکز کې بستر ده. هغه د دې له امله چې خاوند یې په ایران کې معتاد شوی و او له دې کار څخه یې لاس نه اخیست ستلو موتاده شوله. صالحی را تخپل کیسا داسی وکړه.
زه شواسه شیمی موتاده، زه کم وقتی زه موتاده شو میره میدیر مخی موتاده شوه و خوام پیران که زه خبر نام بیادای موتاده و بیادیر پاس مو کم 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 مو ایده نا پرت خال برخونه نا جگر خونه نا پر خون با ما جگر خون با ما ایچ سنه دا سنه دا بس خوال موشتی موشتی نپریده زم نپریده بخوای موشت پردر دست غمگی نو ما میره دی طرف غمگی نو ما شپا ورز بناو پرگر پرو سختا که و پردر بیچ خوال مو به مواله نپریده یورم بستر کو بیای وچ کال بیا بستر کو بیای وچ کال برو بیا بستر کو بیای وچ کال.
له صالحی سره په دې مرکز کې درې ماشومان هم ژوند کوي. خاوندې هم د معتادینو په یو روغتون کې بستر دی. د کابل د مخدره توکو د معتادو کسانو لپاره د ښځو او ماشومانو د درملنې او بیا رغونې د مرکز سرپرست ډاکټرې زکی حسنی امریکا غږ ته وویل دا چې ښځې په مخدره توکو روږدي کېږي ډېر لاملونه لري، چې له دې ډلې کورنۍ او ټولنیزې ستونزې او همدارنګه د کورنۍ خراب اقتصادي وضعیت مهم لاملونه دي. میرمن حسنی په دې اړه وویل ښځې له څو اړخونو کولی شي معتاد شي. ټولنیزې ستونزې دي چې ښځې معتاد او همدارنګه خاوندانې ښه اقتصادي وضعیت نه لري. خاوندانې په خپله معتاد وي او دوی او ماشومان یې هم ورسره معتادیږي. موږ دلته داسې پیښې هم لرو چې ښځې او ماشومان په زوره د خاوندانو لخوا معتاد شوي وي. په افغانستان کې د 3 میلیونه معتادینو له ډلې زیات شمېر هغه معتادین دي چې په مستقیمه توګه په مخدره توکو نه دي روږدي شوي، بلکې په چاپېریال کې د هغو کسانو لخوا چې مخدره توکي استعمالول معتاد شوي او زیان ورته رسېدلی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په دغه هیواد کې نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی او بیکاري د دې لامل کېږي چې اکثره معتادین له درملنې وروسته بیرته پر نشه یي توکو اخته شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتیش جان ساپکو وایي چې که په افغانستان کې د فساد مخه ونه نیول سي نو یاده ستونزه به د دغه هیواد راتلونکی له منځه یوسي. ساپکو چې له امریکا ژغ سره یې په یوې ځانګړې مرکه کې خبرې کولې د افغانانو په حواله وویل چې فساد د خلکو د ورځني ژوند یوه برخه ګرځېدلې ده، خو آیا د فساد په له منځه وړلو کې افغانستان او متحده ایالات یو شان دریځ لري؟ د دې پوښتنې جواب په مرکه کې واوري.
د سیګار د تیر کال راپورټ وایي چې د افغانستان په سیستم کې اداري فساد د امریکا هڅو ته تاوان رسولی دی. په افغانستان کې یو شمېر خلک په همدې باور دي، خو یو شمېر نور وایي چې په دې کې امریکا هم ملامته ده، ځکه په میلیاردو ډالر یې افغانستان ته د مرستو په ډول ورکړل خو د څارنې او حساب او کتاب غم یې نه و خوړلی. تاسې دا ملامتیا په دواړو اړخونو باندې څنګه ویشئ؟
زه فکر کوم چې دا ډېر ښه ټکی دی. لکه څنګه چې موږ او تاسې مخکې په دې بحث وکړ، ما له ځان سره د هغه رپورټ یوه نسخه راوړې ده چې تاسې د اداري فساد په اړه یادونه وکړه. دا د نورو رپورټونو اوله برخه ده. ستا خبره بالکل سمه ده چې متحده ایالاتو په غیر قصدي او غیر عمدي ډول په دې ستونزه کې لاس درلود. متحده ایالاتو زښتې ډېرې روپۍ په ډېره بیړه یو کوچني هیواد ته ورکړلې او ډېره کمه څارنه ورسره ملګرې وه.
په افغانستان کې اداري فساد د امریکا له مداخلې سره سم پیل شو. او له پایل رئیس چې څومره وخت پر تیرې ده هغه هم زیاتې ده. ستاسو دفتر د څارنې او اصلاحاتو په اړه څه ډول اقدامات وکړل چې دا میلیارډونه ډالر مرستې په ځای ولګیږي؟
د متحده ایالاتو کانګرس په دې پوه شو چې دلته یوه ستره ستونزه شته ده. له بده مرغه هغوی زما دفتر تر 2008 میلادي کال پورې نه و تاسیس کړی. د جګړې اووه اته کاله تیر شول چې دا دفتر جوړ شو.
نو دا غټه خلال له همدې امله منځ ته راغلې وه؟
هو، دا ستره خلا له همدې نه راپیدا شوله. زما دفتر له یو څه وخت نه وروسته منځ ته راوستل شو او ما تر 2012 کال پورې دا وظیفه په غاړه نه واخیستې. زموږ دفتر د کانګرس له خوا نه له دې امله تاسیس شو چې کانګرس ته دا معلومه شوله چې په افغانستان کې زښته ډېرې پیسې ضایع کیږي او دا ټولې پیسې د اداري فساد له امله نه وې رادرکه شوې، بلکې صرف او صرف د پیسو ضیاع وه.
ښاغلی سابکو، ستاسې په راپورټ کې یو څه وړاندیزونه او موندنې شته دي. د افغانستان حکومت دغو وړاندیزونو ته په څه ډول ګوري؟
موږ هیله من یو چې هغوی نور هم ډیر څه وکړي، خو هغه څه چې ولسمشر غني او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د هغوی ټیم په دې اړه کوي موږ پرې ډیر قانع یو. ما تیر ځل په خپل سفر کې د خپل راپورټ نسخې ولسمشر غني ته ورکړلې. ولسمشر غني څو ځلې له دغه راپورټ نه په خپله اداره کې استفاده کړې ده. د خپل ادارې له غړیو او د کابینې له وزیرانو سره یې پرې بحث کړی دی. شراکت دواړو خواوو ته ضرور وي. دواړه حکومتونه، متحده ایالات او د افغانستان حکومت، باید ښه شریکان وي. دا حکومت ښه شریک دی او هڅه کوي چې د اداري فساد خلاف مبارزه وکړي.
آیا تاسو په دې باور یاست چې د افراطیت، مخدره موادو، د تجارت او په افغانستان کې د اداري فساد ترمنځ اړیکې شته دي؟
بالکل، د مخدره موادو تجارت د یاغیانو او افراطیانو ملاتړ کوي. اداري فساد هم له یاغیانو سره مرسته کوي او موږ د دې شواهد لرو. موږ دا لیدلی دي. موږ د هغوی ترمنځ په لیدنو کتنو خبر یو. موږ د یاغیانو او د مخدره موادو د تجارانو ترمنځ په مجالسو او مباحثو باندې خبر یو.
تاسو په کانګرس کې په دې نږدې وخت کې استماعي غونډه لرله. هلته تاسو وویل چې په کار د ولسمشر ټرمپ د اداري فساد خلاف جګړې ته په افغانستان کې ترجیح ورکړي. دا مو هم وویل چې د افغانستان د حکومت لپاره اداري فساد تر طالبانو هم ستر دښمن دی. هغه وړاندیزونه چې تاسو کړي دي د هغو په اړه تاسو ته د مرستې ډاډ درکړل شوی دی؟
په متحده ایالاتو کې نوی حکومت لا نوی دی، له ډېرو موضوعاتو او مسایلو سره مخامخ دی، خو ما تر اوسه پورې د دوی نوې پالیسۍ نه دي لیدلې. هغوی اوس د پالیسیو د جوړولو او انکشاف په حال کې دي. زه هیله من یم چې هغوی به هغه وړاندیزونه چې تاسې ورته په استماعي غونډه کې اشاره وکړله په نظر کې ونیسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو سره خبرې اترې. د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
تاسو په مکړی دی رپورټه. د کونړ په ولایت کې لدبولسم ټولګي فارغ انجونی وایي د معارف اداره په شزینه شونځي کې کار نه ورکوي. دوی وایي په نږدې ټولو شزینه شونځي کې د تدریس چارې نارینه ښوونکي پر مخ وړي، خو د معارف اداره وایي چې دغه ستونزه په اوږد مهال کې حل کېدای سي. ذبیح الله غازی په دې اړه رپورټ لري.
نګینه او د هغې شپږ نورې ملګرې دوه کاله وړاندې په کونړ کې د ښځینه ښوونځي لپاره د ښوونکو په توګه ګمارل شوي، خو تر اوسه لا خپل دغه ارمان ته نه دي رسېدلي. هغه وایي د معارف اداره په لوی لاس د ښځینه ښوونکو ګمارل نه غواړي، ځکه خو دا لویه ستونزه همداسې په ځای پاتې ده.
بیا هغه امتحان کې موږ کامیاب شولو، شپږ نفر یو، شپږ نفر موږ کامیاب شولو. دلته احکام یې راکړه، خو دلته چې مکتب ته راغلو دلته اوس استادان هېڅ دغه ونکړو، د مکتب نه نه وتل او ښځو ته اجازه نه ورکړه چې دلته معلمان شي. موږ هماغې کار باندې اوس همداسې پاتې.
د نګینې په څېر به سلګونه چې په ښځینه ښوونځیو کې د معلمۍ لیواله دي، خو چانس په لاس نه ورځي. په ښوونځي کې د ښځینه ښوونکو له نشتون او لوړو ټولګیو ته ورتلونکي نجونې ډېرې په کورونو کېني، ځکه نه غواړي نارینه ورته تدریس وکړي. د یو لسم ټولګي زده کوونکې نوریا همدا باور لري.
کومې جونې غټې شي لرنه غو د خوانه اجازه نه ورکول کیږي چې سړی ورته
هغه وی لومړی سره د ټولګیوالو شمیره ل 500 پورته و خو اوسې په ټولګي کې لنمایي ډېری په کور کې نستلې دي.
موږ غواړو چې زموږ په مکتب کې جونې مقرره شي چې موږ د خپل درسونه راکې خزم کولای شي چې د خپل خويند د خپل لورګان ته درسونه ورکي او موږ د سړی نور نه غواړو سړی نه وزي مکتب نه نه وزي معلمان او د خزو ته اجازه نه ورکوي چې مکتب کې د درس ورکي د معلمې په صفت باندې.
خو دا ستونزه څنګه حلېدای شي؟ د کونړ د معارف رئیس جمال الدین حسنی وایي د جینکو په ښوونځیو کې برحاله نارینه استادان نشي لرې کولی، بستونه حل خالي کېدای شي چې نارینه معلمین تقاعد شي.
د زر حلېدو په هغه صورت کې کیږي چې موږ ته کافي بستونه د وزارت معارف لخوا نه راکړی شي. دغه معلمین چې دا استخدام شوي دي د قانون په چوکاټ کې راغلي، دا موږ نشو کولی چې د غیر قانوني موږ دا لرې کړو، ځکه چې هغوی هم حق دی په دې کې. نو دغه مشکل شته دی، خو موږ به کوشش کوو چې او دا یوه مهمه خبره ده چې د جنکو په مکتب کې که جنکۍ معلمین نه اوسي، زه فکر کوم د جلب جذب د جنکو به بیتی شکل ها وي.
هغه وایي د کونړ په مرکز او درې نورو ولسوالیو کې څه نا څه ښځینه ښوونکي ګمارلي، خو په ډېرو هغو کې نارینه معلمان زده کړې ورکوي. ښاغلی حسنی زیاتوي چې د سږ کال لپاره نیت کړی چې د کونړ په کچه تر 300 ښځینه ښوونکي د نهه میاشتني قرارداد په بڼه وګماري تر څو ستونزه یو څه راکمه شي. خو د ډېرو خلکو غوښتنه دا ده چې د پوهنې وزارت او ولایتي چارواکي دي د اوناسو په ښوونځیو کې ښځینه ښوونکي وګماري، که نو د دې نسل یوه لویه برخه به له زده کړو لرې پاتې شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د افغانستان پر یوه لوی پوځي روغتون تر برید وروسته یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې ځینې شبکې په افغانستان کې د داعش ډلې ملاتړ کوي. دوی وایي چې د سردار محمد داود خان پر پوځي روغتون برید د یو منظم پلان له مخې تر سره سوی دی. نور جزئیات په دې رپورټ کې واوري.
د کابل د تیرې اونۍ برید له هغو بریدونو سره توپیر درلود چې د اسلامي دولت ډلې په تیر وخت کې کړي دي. تیر بریدونه په نسبي ډول ساده وو، ځکه چې د خلکو په هغو لویو غډو شوي دي چې د ځانمرګو بریدونو لپاره یو آسان هدف و. خو څېړونکی بارنیټروبین وایي چې د تیرې اونۍ برید لا زیاتو پیچلو کشفیاتو او د مخه پلان جوړولو ته اړتیا درلوده.
دا یو پرمختللی او د معلوماتو پر اساس رامنځته شوی یو برید و. دا ښایي چې هغوی وکولای شول چې دغه روغتون سروې کړي او د ننوتلو لارې چارې معلومې کړي، خپل چاودیدونکي مواد کابل ته دننه کړي، د خپل هر شي د ځای په ځای کولو لپاره یو ځای ولري، د ډاکټرانو په څیر مناسب کالي یې ترلاسه کړي او داسې نور.
همداراز دغه برید د کابل دننه د هغو شبکو شتون ښیي چې د دې ډلې ملاتړ کوي، یعنی هغوی لږ تر لږ په خپلو هغو هڅو کې یو څه بریالي شوي دي چې خلک وګوري. زیاتره افغانان د اسلامي دولت د ډلې کړنې خورا بې رحمه او له خپل فرهنګ سره پردی ګڼي. خو شنونکی انتظار خادم وایي چې بیکاري او ښه معاش د هغو پخوانیو جنګیالیو د جلبولو لپاره په زړه پورې عوامل دي چې اوس بیکاره دي.
In Middle East you see that
تاسو ګورئ چې داعش په منځنی ختیځ کې د ډوډۍ په بدل کې جګړه مار ګماري. په افغانستان کې هر هغه جنګیالي ته ډېری پیسې ورکوي چې له دې ډلې سره یو ځای کیږي. هغوی خپل جنګیالي ته زیات معاش ورکوي چې ټوپک اخلي او جګړه کوي.
د ټولنیزو رسنیو او په ختیځو ولایاتو کې د یو اف ام رادیو د خبرونو له لارې پیغامونه هم له دې ډلې سره د خلکو په ګمارلو کې مرسته کوي. د امریکا پوځي قماندانان ټینګار کوي چې د اسلامي دولت ډلې د ناټو او افغان عملیاتو په نتیجه کې سیمې او جنگیالي له لاسه ورکړي. خو شنونکي وایي چې دې ډلې له شرایطو سره ځان عیار او خپله ستراتیژي بدله کړې ده. بلوري ته د دې ډلې ګواښ ښایي د روسیې، ایران او نورو په څیر سیمه ییز لوبغاړي دې ته هڅوي چې د یو سیاسي حل لپاره له طالبانو سره کار وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او دا هم د دې خبرونې یو مرکه. څه باندې یو میاشت کېږي چې پاکستان د دهشتګرو د نیولو دپاره عملیات شروع کړي دي. پولیس د دهشتګرو په ګمان افغان مهاجر او د سیمې اوسیدونکي پښتانه نیولي، وهلي او توقیف کړي دي. د بلوچستان څخه کوم 1500 افغان مهاجر کورنۍ مجبور کړي دي چې بیرته افغانستان ته ولیږي. موږ د خیبر پښتونخوا د عوامي نېشنل پارټي او پښتونخوا د ملي عوامي پارټي د غړو سره مرکې کړي دي.
د سباندې یوې میاشتې راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم او چمن د دروازو بندولو د ډیورند کرښې د دواړو غاړو د ولسونو ستونزې نور هم زیاتې کړي دي. دواړو غاړو کې تجارتي کاروبار بند او ډیر زیان دغه ولسونو ته رسېدلی دی. ناروغان، ښځې، ماشومان او سپینګیري په دې هیله دي چې رهبران به یې دا ستونزې حل کړي. د پاکستان مقاماتو د دهشتګرو د حملو په تیره بیا د سن په ایالت کې په زیارت کې د حملې نه وروسته په ملک کې د تروریستانو ضد عملیات پیل کړي دي او په دغه لړ کې د افغانستان سره د تورخم او سپین بولدک دروازې بندې کړي دي. د پاکستان پولیسو د دهشتګرو په ګمان افغان مهاجر او د سیمې اوسیدونکو پښتانه نیولې دي، توقیف کړي دي او وهلې دي. د بلوچستان نه کوم 1500 افغان مهاجر کورنۍ دې ته مجبور کړی شوی دي چې بیرته افغانستان ته ولاړ شي. افغان مهاجر او ټول پښتانه د سیاسي ګوندونو د رهبرانو، قومي مشرانو او بانفوذو کسانو نه توقع لري چې د دوی د ستونزو غم به وخوري چې وقار او حیثیت خوندي شي. خو د عوامي نېشنل پارټي غړی لطیف افریدی وایي چې د پاکستان د پاو سره د هیڅ زور برابر نه دی.
دا افغانانو سره چې کوم پولیس نیول او بندیخانو ته لیږل او پیسې ورش بډی رشوتونه ته اخیستل، عوامي نېشنل پارټي د هغې غندنه کړې ده. کمیټیانې جوړې کړې چې کوم د افغانانو د امداد ضرورت وي ورسره کوي. البته د تورخم یا د چمن په دغه چې پاکستان کوم ګیټونه جوړ کړل، نو په هغې کې خو دا ده چې د عوامي نېشنل پارټي نه وسرسي نه د پاکستان د فوج مقابله کولی شي. ټول واک اختیار د پنجابیانو سره دی، د پنجابیانو ټول واک اختیار د پاکستاني فوج سره دی او د ادارو سره دی. نو هغوی چې څرنګه وایي هغسې کېږي او د هغوی نم د عوامي نېشنل پارټي تنظیم او نه د هغې مشرتابه او نه موږ ټول دا اهلیت او دا صلاحیت لرو چې د هغې مخه ونیسو یا هغې ته ودرېږو. او افغانستان هم په خپله د جنګ سره مخامخ دی دا څلوېښت کاله. نو په داسې صورت حال کې چې څو پورې په نوي انداز باندې یو سیاسي تحریک راپار نه شي، نو یا د افغانستان او د پاکستان ترمنځ اړیکې ښې نه شي، نو په دې چې نه د مسلم لیگ او نه د پیپل پارټي او نه د نیشنل پارټي او نه د پښتونخوا عوامي ملي پارټي د هیچا وس په دې کې نه رسي.
لطیف افریدی وایي که پښتانه ګوندونه لکه د محمود خان ګوند، د اسفندیار ولی خان ګوند، د مولانا فضل رحمان ګوند او د آفتاب شیرپاو ګوند لاسونه سره یو کې، نو د حل یو لار به پیدا شي، مګر ځان له ځان له یو هم سنی شي کولای. د لطیف افریدی وینا ده چې د خپل کوشش کړی دی چې د افغان مهاجرو او د سیمې د اوسیدونکو پښتنو سره ظلمونه بند شي، خو چندانې خوند نه دی کړی. نصر الله زیری د پښتونخوا د ملي عوامي پارټي غړی او د بلوچستان د ملي اسامبلی غړی وایي افغان مهاجر په خپل خوخه پاکستان ته نه دی راغلی. دوی د ملګرو ملتونو د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د موافقې په اساس په پاکستان کې د اوسیدلو حق لري. دوی د روان عیسوي کال د دسمبر تر اخره پورې په پاکستان کې د اوسیدو قانوني جواز لري، نو د تورخم او د چمن د دروازو بندول یو غیر قانوني عمل دی. نو ځکه د بلوچستان اسامبلی د رایو په اتفاق پریکړه وکړه او د اسلام آباد د مقاماتو نه وغوښتل چې زر تر زره دي دغه دروازې خلاصې کړي.
ولی چې د پاکستان د نورو ملکونو سره هم بارډرونه سته، د هندوستان سره بارډر سته، د ایران سره بارډر سته، هر رنګه کړکیچن الله راغلي، لیکن هغه بارډران خلاص دي، تجارت کیږي، خلک زیو راځي. نو پښتونخوا ملي عوامي پارټي دا غوښتنه وکړه په هغه قرارداد کې چې دا بارډران دي خلاصي، چې دا د انساني حقوق خلاف ورزي ده، نو دا حق دی د خلکو چې راسي بیرته ولاسي.
زیری وایي د دهشتګرۍ په نوم پښتانه نیول کیږي، بې عزته کیږي او د پښتنو دا کوم قتل چې روان دی دا د پاکستان د حکومت په خیر نه دی. پښتانه په پاکستان کې 1,55,000 کیلومتر مربع ځمکه لري، نو په پاکستان کې د اوسیدلو حق لري او باید چې حقوق خوندي شي. نصر الله زیری وایي که په پریکړو او فیصلو ونشوه، نو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د ولس په زور د پښتنو حقوق اعاده کولی شي. خو د پښتونخوا د سیاسي ګوندونو د پریکړو او الوزلو باوجود نن د پاکستان مقامات وویل چې د ډیورن په کرښه د څلورو نوو دروازو په جوړولو غور کوي او تر 2020 کال پورې به د تورخم او چمن په دروازو کې نوي ماشینونه نصب کاندي. د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
دربونه اوریدونکو تاسې پام کړئ دې رپورټه. د سرپل ولایت ځینې ښځې وایي چې په لارو کې د نارینه و لخوا د آزار اذیت برسېره. بله غټه ستونزه یې د غیر راجستر سیم کارتونو استعمال د نارینه و لخوا چې ښځو ته د آزار او ځورونې سبب کیږي. خو په دې ولایت کې ځینې خلک وایي چې د دولت وسلوال مخالفین هم د غیر قانوني سیم کارتونو څخه د امنیت د لا خرابېدو دپاره ګټه اخلي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري. د سرپل ولایت ځینې ښځو وایي چې په لارو کې د ښځو د آزار او اذیت برسېره بله غټه ستونزه د غیر راجستر سیم کارتونو استعمال دی چې د سړو لخوا و ښځو ته ورکول کیږي. دا سیم کارتونه په بازار کې په غیر قانوني ډول خرڅیږي. د سرپل په ولایت کې برېښنا هجبار د امریکا ژغ رادیو ته وویل چې په دې ولایت کې ټول ښځې او نجونې د دې ستونزې سره لاس او ګریوان دي.
و یکی از چالش های عمده که خانم ها داره آزار اذیت از طریق تلفن می باشه و همچنان افراد اشخاص هستند که از تلفن یا از سیم کارت استفاده سو میکنن و یگانه دلیلشان یا یگانه دلیلی که میخوان از سیم کارت استفاده کنن خاص به خاطر مزاحمت برای دختر خانم ها.
په دې ولایت کې د ښځو د ستونزو برسیره یو عمده ستونزه د تلفن د لارې آزار او اذیت دی او د شوزو او جنو د مزاحمت سبب ګرځي. حبیبه د سرپل په ولایت کې مدني فعال غړېده. دا وایي د دې مزاحمت څخه دومره پتنګ سوي چې شزې مجبور دي چې یا تلیفونونه بند او یا یې خاموش کړي او یا یې د نارینه و څخه مرسته وغواړي چې د دوی د ستونزه حل کړي. حبیبه و امریکا ژغ ته وویل
سیم کارت به طور بسیار قیمت ناچیز ده سرکو فروخته میشه، مردم ما هم از او استفاده میکنن، استفاده نادرست مگم به خاطر اذیت و آزار خصوصا قشر اوناس استفاده میکنن. حتی با خود ما شده که شبا نو وقت شب حتی برای ما از همین سیم کارت های که گرفته میشن بارها بارها شده که مزاحمت ایجاد کردن.
زخپله په دې مشکل اختیم. خلک دا ډول سیم کارتونه په بازار کې په ارزانه بیه اخلي او د خپلې ساتیری په خاطر شزې ازاروي او د شپې لخوا زیات دا ډول ټلیفونونه و مشته راځي او غیر قانوني سیم کارتونه مو نورو کورنیو ته ورکړي چې دوی استفاده ځینې وکړي. خو سوال په دې کې دی چې د دې ټولو مشکلاتو سره سره د دې غیر قانوني سیم کارتونو خرڅلاو په بازار کې و امنیت ته څومره ستونزه هم ده. محمد نور رحمانی د سرپل د ولایت د شورا رئیس امریکا ژغته وویل چې په جګړه کې هم د غیر راجستر سو سیم کارتونو څخه کار اخستل کیږي. د رحمانی په قول ځینې ډلې د دې غیر قانوني سیم کارتونو د پلورلو لارې د خلکو څخه پیسې اخلي.
سیم کارت ها خودسرانه یا غیر راجستر باعث بروز مشکلات های متعدد در جامعه امروز سرپل گردیده.
د سرپل په ولایت کې په خپل سر د غیر قانوني او غیر راجستر سو سیم کارتونو پلورل خلکو ته ډیر ستونزې پیدا کړې. قدرمنو اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسي نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو خو اوس د درې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې په خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.